سلامونه د افغانستان په وخت او په جوشي په مکرید د مال خبرونه ته په پاکستان کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرانیز غونډه کې ویل چې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکند ترمز د دوستۍ همکاري او شراکت نوې باب دی. د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړې ودونو ترمز د پاګونې فرصتونه سوداګریز اړیکې او کاري زمینې پراخې کړي. برادر نظر په دې غونډه کې د ګډون په موخه اوس پاکستان ته تللی و. افغان لوبغاړي زکیا خدادادی خپلې کیوبایي سیالي ته ماته ورکړه. د افغان لوبغاړي چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې غړي د نن پنجشنبه وتوانېده د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپلې کیوبایي سیالي ته ماته ورکړي. د بریالیتوب غلی خدادادی د پارالمپیک د تکواندو سیالیو د توغور لوبغاړو په کتار کې راوسته. خدادادی په پارالمپیک سیالیو کې لمړنی افغان شو چې یو بریا په خپل نوم ثبتوي. خدادادی په بل پړاو کې د ازبکستاني لوبغاړي پر وړاندې د مسابقې طالبانو په هرات کې د بارودونکو موټرو د چلونکو پر اعتراضي غونډې د زیړ ډزې کړې چې په نتیجه کې سوتانه ټپین شوې دي. له پرونیسې په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د هرات ولایت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوې دي. د راپورونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شو چې ځایي طالبانو له نوبت پرته ځینو موټر چلونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړې. په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسلوال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته ننوتل او پر کشمیر موټر چلوونکي ډز وکړ چې په پایله کې درې کسان ټپین شوې دي. د هرات ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبرم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د آزادی په چپو کې د پروګرام کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو دریم کال په اړه بحث لرو. مثبت او منفي اغیزې څېړو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه درته معرفي کړم، رابشم یو لنډ راپورته. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پیت رایدر د سیشن بی پروز ویل چې په افغانستان کې هم داعش ډله فعاله ده او هم څو نورې ترهګرې ډلې په دې هیواد کې شته. جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو هلې ځلې څاري. د 2020 کال د اګست په 10 د شپې 12 بجې وروسته امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګر په الوتکه کې ولاړ. دا درې کاله همدا مسله هم د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په افغانستان کې د بحث په یو تاوده ټکی بدله شوې ده. په افغانستان کې طالبان وایي چې اشغال ختم کړ. د طالبانو یو شمېر مخالفان وایي چې امریکایانو باید تر وتلو مخکې له طالبانو یو ډول تضمین اخیستی وای چې د 2020 کال په فبروري کې له امریکایانو سره له شوي تړونه پشانه شي. د تړون له مخې طالبان باید د افغانانو له نورو لوریو سره د خبرو له لارې یو موقت حکومت جوړ کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې بیا جمهوری پالې ډلې واکمن ډیموکرات ته تورنه کړې چې پوځیان په ګډوډ حالت کې افغانستان ویستل، چې له امله یې د وتلو په وخت کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه، 14 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په لسکونو ملکي افغانانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن د ګوند غړي بیا وایي چې د دوحې تړون د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت شوی و، نو چاره نه وه چې خپل پوځان ژر او په بیړه له کابله بهر نه کړي. د بحث لپاره مو تاریخ پوه او د پانتون پخواني استاد شهسوار سنگروال ته بلنه ورکړې ده او عبدالشکور دادرس د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون پخواني کمشنر هم په خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که سنگروال صاحب له تاسو واورم، د یو تاریخ پوه په صفت باندې لږ رڼا واچوئ چې امریکایي ځواکونه چې له افغانستان ووتل له تاریخي اړخه آیا موافقه د دې سبب شوه؟ آیا د طالبانو جګړه د دې سبب شوه که بل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرلی صاحب تاسو ته او د ادرس صاحب او د تاسې د رادیو تلویزیون یا د خپرونې ټولو درنو لیدونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، مخکې له دې چې دې خبرې ته راسو چې د ځواکونو د وتلو مسله وي، لومړی باید دې ته راسو چې ولې استعماري هیوادونو په بېلابېلو وختونو کې په افغانستان باندې دې ته زړه ښه که چې برید وکړي. ورزند نړۍ ډیر ستر درې هوادونه لومړی برتانوي هواد او دویم شوروي اتحاد او دریم امریکا چې درې واړه نړیوال ځواکونه وو په افغانستان باندې برید وکړ. د دغو بریدونو یوه پلمه هم منګو چې دا پلمه برابر کړ چې د استعماري هوادونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په منګې برید وکړ. او بیا همدغو هیوادونو په دغسې حالت کې له افغانستانه ووتل چې غوښته یې د خپلو وتلو تر شا یوه خونړۍ جګړه یو خونړۍ ناورین افغانستان ته په میراث پرېږدي. دا کار د شورویانو په محال هم وسو او د امریکایانو په محال هم. دا چې شورویان څنګه ووتل او دا چې امریکایان څنګه ووتل دا بېلابېل لاملونه لري. لومړی همدا چې په دې وروستیو کې تاسو ته پسرلی صاحب معلومه دی چې جو بایډن په ډاګه دا خبره وکړه ویلي چې موږ په افغانستان کې د 1.5 میلیارد په شاوخوا کې لګښت درلود په بېلابېلو برخو کې د سرو مال درانه تاوانونه مو لیدل. نو د وتلو یوه لویه موخه خو همدا وه چې دی نور نسو زغملی چې افغانستان ته هم دومره مرستې ورکړي او یا د سرو مال درانه زیانونه وګوري. نو ځکه خو به دې پرېکړې ته ورسېدل چې خپلې پخې له افغانستان نه سپکې کړي. او دا چې د افغانستان خپل میراث افغانستان ته څه پرېښود دا ټولې نړۍ ته معلومه دی.
څنګه مننه همدې مسلې ته به وړاندې په خپرونه کې راشو چې د دغه ځواکونو د وتلو نه وروسته څه میراث افغانانو ته پاتې شوی دی. اوس به د دادرس صاحب نظر واخلم چې له ټلیفونه له افغانستانه له کابل را سره دی. دادرس صاحب تاسو څه فکر کوئ تاسو چې کله امریکایي قواوې او نورې خارجي قواوې له افغانستانه وتلې تر هغه مخکې مو هم څو ځله زما په یاد دی چې له رسنیو سره د دې قواوو د وتلو ملاتړ کاوه څه فکر کوئ چې دا قواوې چې له افغانستانه ووتلې څه ډول وتلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سړی صاحب تاسو ته سنگروال صاحب ته هغه څوک چې زما خبرې اوري ټولو ته سلامونه تقدیموم. ظاهر الامر یعنی دا چې موږ په خبر یو او د کاغذ پر مخ راغلی دی خو دغه و چې سنگروال صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په متحده ایالاتو کښې مالي تاوانونه ډېر شوه چې د ولس لخوا اعتراضونه وسوه او په همدې ډول سره نور مشکلات راغلل. د سر تاوانونه هم و ګویا دې اړ ایستل چې دوی د افغانستان څخه ووځي. ولې دا چې نور څه مطالب دی په دې چې زه په متحده ایالاتو کې یو سیستم وینم یعنی په دولتي لیا سیستم دی د هغو تصامیم داسې نه دي چې په اصطلاح سره عجولانه وي. هغه ډېر کلونه د مخه او ډېر کلونه وروسته ټول محاسب کوي او د هغو سره استخباراتي قوي نظام شته. په دې اساس د دوی تګ او وتل زه ډېر ساده فکر نه پر کوم او نه غواړم چې ساده بحث پر وکړم. خو ظاهر الامر او د دوی د مجلس پر اساس چې راته وښووله یو توافقنامه وسوله یقینا په توافقنامې د مخه به هم فشارونه وه ځکه جنګ چې په هر ډول وي که یو ډېر وړړ وي او بل ډېر کښته وي یقینا فشار راځي ځکه په جنګ کښې خو ولسونه تاوان ویني مالي تاوانونه دي د سر تاوانونه دي که لږ وي که ډېر وي. نو متحده ایالاتو هم تاوانونه لیدلي وه او افغانستان هم د افغانستان ولس هم ډېر تاوانونه لیدلي وه خو په هر صورت د دوی ترمنځ توافق راغی. ظاهر الامر چې دا توافقنامه مو لوستلې ده هغه دا وه چې وروسته به د دې وتلو په یو مذاکرات کېږي او په مذاکراتو کښې به نوی اسلامي حکومت مینځته راځي چې دا موضوع تر اخره پورې ونه شوه. فقط د وتلو وروسته او اسلامي د طالبانو اسلامي تاریخ اوس اسلامي عمارت ته راغی او په ډېر اسانه قدرت راننوتی کابل ته د یوولسو ورځو په جریان کښې جمهوري نظام ړنګ شو او څه چې هرې خوا ته ورسېدل چې دا هم زه د یو نظام ړنګول داسې په سادګي نه بررسي کومه د دو د
مننه مننه. تاسو مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه. مثلا تاسو په دې کې شک وینئ چې امریکایي ځواکونه داسې یو دم له افغانستان نه دي وتلي چې د یوه پلان په اساس باندې دوی وتلي دي؟ که چېرته تاریخ ته راشو په 2011 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې به د امریکا ځواکونه له افغانستان ووځي، همغه و چې شاوخوا یو نیم لک محارب ځواکونه له افغانستان ووتل او یو برخه ځواکونه د امریکا هلته پاتې شول. بلې خواته دا خبر هم کېده چې امریکایانو ډېر پخوا راهیسې، حتی د حامد کرزي د جمهوري ریاست په دوهمه دوره کې چې کله په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیست، په هغه وخت کې خبري ورسره پیل کړي چې زمينه دې ته مساعده کړي چې خپلې قواوې له افغانستان وباسي. سنگروال صاحب، دې او دې ته ورته شواهدو ته که چیرته څوک ګوري له تاریخي پلوه، آیا امریکایان د فتن له افغانستان وتلي دي کنه د یو پلان په اساس باندې چې د اوږده موده رانغاړي دوی پروګرام جوړ کړی و له افغانستان خپل پوجان ویستل؟
بخنه وارم د غیوات ير وطن چې ما د پسرلی صاحب یادونه وکړه او د شبر صاحب په مرکه کې ما نو شبر صاحب نه بخنه وارم
هله کوم
خو پر حالت باندې چې ما ته پسرلی صاحب زنګ واله او ما داسې فکر وکړ پر حالت باندې بلې ډیره خو موضوع ته اشاره وکوله او هغه دا چې امریکایان د فتن نه دی وتلی، دا د منګ دی دولت د منګ دی وخت د حکومت یو لوی اکیر وطن و په لوی کې خو باید دی دا فکر کړی وای چې هر استعماری هواد چې هر چیرته ځي هغه د تلپاتې لپاره په هماغه هواد کې نه پاتې کیږي، یو وخت به راځي لکه یو وخت چې نه نووت یو وخت به همداسې وځي. ولې موږ هغه آمادګي نه درلودله د وتلو دپاره په داسې حال کې چې موږ شاوخوا درې لکه وسلوال پوز درلوده او دې ته متوجه نه وو چې امریکا به تر څو وخته موږ ساتي؟ آیا د امریکا د وتلو په درشل کې دې ته ضرورت نه و چې موږ دا شرایط جوړ کړي وای چې بیا د یو ستر ناورین سره لاس او ګریوان سوي نه وای؟ ولې موږ هغه تیره تجربه هېره کړه چې د شورویانو په وتلو را وروسته افغانستان د پوینو کې ولمبید، خصوصا کابل؟ ولې موږ دې ته متوجه نه وو؟ او لکه تاسو چې وویل چې د 2014 کال یادونه وکړه، نوره خدا موضوع مشخصه وه چې بالاخره امریکایان به وځي. ولې موږ دغه وتلو ته هیڅ ډول آمادګي نه درلودله؟ او بل ډیره لویه غمیزه چې رامنځته شوه هغه دا ده چې کله خبرې پیل شوې د دغو خبرو په درشل کې د په افغانستان کې حاکم حکومت چې حاکم و له بده مرغه هغه هیڅ خبر نه و، او هغه حکومت هم دومره په غفلت کې ویده و چې ویني ویلې چې دغه خبرې چې د امریکا د استازي او د طالب د استازي ترمنځ روانې دي، آیا د افغانستان د حکومت رول څه شی دی؟ آیا موږ حق نه لرو چې په دې کې پښتنه عقل نه کوو چې دغه لوری کوم طرف ته روان دی؟ او یا فرضاً په همدغه حکومت کې تاسو پوهیږئ چې حامد کرزي او عبدالله خپل موخې درلودلې، هغو د لویې جرګې دپاره خوبونه لیدل او داسې فکر یې کوو چې یو انتقالي حکومت به جوړیږي او یو ځل بیا به دی د واک ځواک څښتن کیږي. دا ټولې هغه تېروتنې وي چې له بده مرغه په دغه حالت کې رامنځته شوې چې اوس موږ د یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
مننه سنگروال صاحب. دادراس صاحب، تاسو څه فکر کوئ که چېرته بیرته دې موضوع ته راشو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مثبت اړخونه سری؟ مثلا وروسته تر دې چې درې کاله مخکې امریکایانو دا پریکړه وکړه چې خپلې قواوې به له افغانستانه باسي او د دوی ځواکونه له افغانستانه ووتل، په افغانستان کې جګړې کمې شوې، د تلفات کم شوي دي، که دا یې مثبت اړخو بولو، بل اړخ ته په کابل کې داسې یوه ډله واکمنه ده چې نړیوالو په رسمیت نه ده پیژندلې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو مؤسسو له په وینا په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي، یا د نجونو مکتبونه بند شوي دي. دا هغه بل منفي اړخ ده. څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه منفي اړخونه بیرته څنډې ته کی او له نړیوالو سره هم رابطه ټینګه کړي؟ آیا تاسو امید لرئ؟
بله، تاسو وګورئ په دې کې متحده ایالاتو کې نه اوباما نه ترامپ او نه جو بایدن هلته تصمیم د سیستم پورې اړه لري. صرف هغه رئیس جمهور دی اعلانوي یا امضا کوي، نو په دې اساس دا د یو درې کالو خبرو وروسته بل اخره و دې نتیجې ته ورسېدل چې باید ټول قوتونه د افغانستان څخه ووځي. دا چې دوی په افغانستان کې څه وکړل تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوحې د مجلس پر اساس باید د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې نوی اسلامي حکومت جوړ شوی وای، نوی اسلامي حکومت چې تر اخره پورې د مذاکرات و نسوه. دلته پر متوجه کیږي ځکه چې کدا سی وای چی د کدا دا یو ولس ورته کی دا اردو چاته نه وایسته یا جمهوریت نه وای مسته عبد الاخر جنگونه جوړ سی وای خو نو ته په پویز کی بیا یو ډیر غته غمیزه افغانستان ډیر خرابه وا په هر صورت امریکایانو دغه تلرمه ماده چې د مذاکراتو ماده و د دې تطبیق ته و نه درېدل څنګه چې دوی د افغانستان څخه ووتل نور ټول حالات او د دوه مجلس په خپل حالات پاتې شو دا چې وروسته افغانستان ته څه پایلې راوړي دي په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان ډېر د پخوا څخه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري د یو دولت په هیڅ نو کله چې درلود اما اوس چې راغلو ودې ته موږ په دې مشکلاتو اخته شو چې هم سیستم اوس نه درلو اساسي قانون مو تر اوسه نه دی جوړ کړی او امریکا هم پرې کاملا سپکې کړې هغه ماده یې چې کړې وه چې پوهې په مذاکراتو کې به یو نوی اسلامي حکومت جوړ شي هغه هم ونه شو نو دلته یو سلسله مشکلات پاتې شوه اوس هم که متحده ایالات او د افغانستان اسلامي امارات اکبر دا زما مشخص نظر دی زه به هیڅ جهان سره د خپل عقیدې پر اساس ابدي دښمني نه لرم او نه غواړم چې دښمني وکړم ما ته د خپل افغانانو ګټې نهایتا مهمې دي که دا اوس هم متحده ایالات په ټولو برخو کې د افغانستان سره تعامل وکړي زه خوشحاله یم د بل جنګ د مخنیوي لپاره زموږ سره مرسته وکړي زه خوشحاله یم او کدا سی وی چې په ټول برخو کې مرسته وکړي یعنی په نظامي او اقتصادي او سیاسي برخو کې او د هغه څه چې په داخل پورې اړه لري د اسلامي امارت څخه مې په جنګ د تقاضا دا ده چې باید هغه فاصله چې پولیس او د دوی ترمنځ پیدا کیږي قطعا مجاب ورته ورنه کړي پوه چې د یو مملکت اساس تشکیلوي هغه په انجونو کې که په الوکانو کې پوه د یو مملکت بنسټ دی پوهه چې دې رونق ورکړي قانون کې انتظام جوړوي قانون دې نافذ کړي او ټول خلک یعنې کار دې هلته وسپارل شي تر څو چې د افغانستان ټول خلک ځان په څه کې وویني په حکومت کې وویني او که سیستم ایجاد کړو دا خو ډېره رو خبره ده ورته ټولو مملکتو څخه زه تقاضا کوم چې ورسره دوستي غواړو نو د یوې دقې دپاره نه جنګ غواړو نه غواړو چې مخالفې ډلې ولرو البته دا زما پیشنهاد دی
مننه
قدرت کې باندې په سیاسي قدرت کې کوم پوست نه لرم دا صرف د پیشنهادو تر عنوان لاندې کوم
مننه دا درسته سنگروال صاحب مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم د علي احمد جلالي د امریکا د دفاعي پانتون د استاد نظر مو اخیسته دی وایي چې دا اوس مهمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې حضور لري کنه لري لیکن د ده په باور امریکا غیر مستقیم حضور لري دا سرګندونه سره ورو بیا ستاسو نظر اخلم
درې مسلې بدل شوې دي اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده ما قدرت نه لري دا چې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن مګر هر خطر چې هغه وخت احساس دي عمره قدرت موجود نه دی انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په دې زمان کې د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او کچېر خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکي او دریو مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کیږي له تروریستي حملو نه یو څه باندې هغه باندې مشولې ده ځینې هغه هیوادونه یعنی اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي روسیه هم دا غواړي چین هم دا غواړي مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي دا مسلې بدل شوې دي نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بیل دې په افغانستان کې حضور ولري نو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي
څنګه ول څه تاسو د شغل جلالي لدې څرګندونو سره هم نظر یاست
تر یو بریده هغه په دې معنا چې محترم جلالي صاحب ویلي چې اواز د خطر مسله ته اشاره وسوه ولی د امریکای حضور په سیمه کې اواز د خطر مسله نه ده هغه په دې معنا نه چې فرضاً موږ وایو چې امریکای ځکه په افغانستان بریده کوي چې هلته د امریکای لپاره خطر وو ولی بل ډیره مهمه مسله چې په دې کې مهمه ده هغه د امریکا د ګټو مسله ده امریکا چې په اوس د سی په افغانستان کې اپسیمه کې حضور نه لري معنی دا ده چې هلته یو بل رقیب هیواد حتی یو نه دوه رقیب هیوادونه هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هلته شتون لري چې غواړي دغه ټوله سیمه کور کړي. فرضاً تاسې پوهېږئ چین په اقتصادي لحاظ غواړي چې په ټوله آسیا او حتی تر خلیجه پورې خپل لاسونه وغځوي، او د شانګهای د تړون د جوړېدو لویه مسله او موخه هم همدا وه چې منځنۍ آسیا په شمول افغانستان او دغه ټوله سیمه باید د په اقتصادي کنټرول کې راشي. همدغه ډول په سیاسي لحاظ باندې روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې برلاسی وي، او اوس دستي امریکا له دغې سیمې نه بخې سپکې دي. هلته پاکستان نشي کولی چې د تیر په څیر باندې د امریکا ګټې دلته خوندي کړي. لوی هند هیڅکله نه غواړي چې هغه د چا په پله کې ولیږي. هغه غواړي چې زه یا د نړۍ یو ستر هیواد یم، نه هغه د امریکې پلوي کوي او نه هم د چین او د روسیې، بلکې هغه خپله لار لري، هغه خپلې ملي ګټې لري، د ملي ارزښتونو په رڼا کې خپلې ګټې پر مخ بیایي. نو په دغه اساس باندې هغه خطر چې امریکا یادی، هغه خطر پرون هم نه و، نن هم نه و، او د سبا دپاره هم وی یا نوی دا د وخت خبره ده.
سنگروال صاحب وبخشئ، سنگروال صاحب، مثلا امریکا لکه څنګه چې خپلې قواوی د 2001 کال د اگست او بخښې د سپتمبر له 11 وروسته افغانستان ته راوستولې، دوی ویل چې په القاعده پسې راغلی. بیا چې کله په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه ابن لادن د پاکستان په بټاباد کې ووشه، تر هغه وروسته چې مخکې هم ما اشاره ورته وکړه، په یو ډول امریکایي چارواکو دا ویل چې خپلې قواوې باسو. نو په یو ډول دوی خپل هدف ته په هغه وخت کې رسیدلی دي، او اوس لکه څنګه چې جلالي صاحب اشاره ورته وکړه، د تخنیکي پلوه دوی دا ځواک لري، ځکه چې طالبانو چې کله کابل ونیو د 2020 کال د اگست په 15مه، یو کال وروسته لاغه دوی اعلان وکړ چې ایمنه زواهیر په کابل کې وشتلې. نو که چیرته له داسې یو خطر سره مخامخ کیږي، د نوې ټکنالوژي په اساس باندې دوی څه نشي کولای؟
بلې، یو بل ډېر مهمه مسالې ته تاسو یادونه وکړه چې هغه د القاعده شتون و. د القاعده د شتون په باب باندې دا یو مهمه خبره ده چې د امریکای برید په افغانستان باندې دا یو تیروتنه وه، او د هغه وخت د اسلامي امارات دریز هم دا یو بله تیروتنه وه. زه تاسو په تاریخي لحاظ دوه مثاله وایم. هغه وخت کې احمد محمد یوه خبره کوي چې دی د سی آی ای د آی اس آی او یا د استخباراتو رئیس و، دوی چې ماته امریکای دستور راکړه، راته وویل چې ته د ملا عمر سره خبرې وکړو چې موږ ته اسامه بن لادن تسلیم کړي. دوی کله چې زه ورغلم اسامه بن لادن ته مې وویل چې تاسو اسامه بن لادن او بخې ملا عمر ته مې ویل چې اسامه بن لادن امریکې ته تسلیم کا، وایي غیر راته ویل چې شرمېږې نه چې د یو مسلمان هیواد په توګه ته ماته داسې وایي. دی وایي په خپل کتاب کې چې ما ورته وویل چې ته په مانځه ولاړې، خو له یخوا یو مار راځي مخ په تا در روان ده، ته څه کوې؟ وایي ده ویلې چې زه اول سلام ګرځوم، مار وزنم، بیا پس دقیقې په مانځه درېږم. وایي ما ورته وویل چې همدغسې یو مار د تا په مخ را روان دی. دې نه وروسته ترکی الفیصل راولېږل شو. ترکی الفیصل ورته وویل چې اسامه بن لادن د افغانستان تابعیت او بخې د عربستان تابعیت لري، دا مونږ ته وسپاره. خو دغه سې زغر د جواب چې د آیسای مشر ته ورکړی و، دا سې بیا دته ونه ویلې. ده ویلې چې زه به یو جرګه راغواړم. ګوره دا د وخت لویه تېروتنه وه چې د اسامه په سر باندې ټول افغانستان د امریکې د ګزار نخس و. او فرضاً د کولای شو چې په هغه وخت کې د ترکیه الفیصل دا خبره په ځای وه چې هغه د سعودي عرب تبه و، امریکې ته به نه ورکوه، بلکې سعودي عرب ته خو به ورکړی و. دا یو لویه تېروتنه وه. دومه تېروتنه د امریکا وه چې په افغانستان باندې برید وکړ، او په نتیجه کې تاسو ولیدل لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې بالاخره اسامه بن لادن په بټ آباد کې پیدا شو، اول ته وژل شو. نو دغه دواړه خبرې له عجلې نه ډکې خبرې وي، او ډېر زیان د افغان ولس ته ورسېد. افغان ولس ځکه زیان ورسېد، تاسو پوهیږئ چې هر نظام چې بدلیږي او بل نظام منځته راځي، کفاره یې ولس پرې کوي. دغه د افغانستان په تاریخ کې تقریبا دغه نیمه لسیزې، دغه نیمه پیړۍ نه را په دې خوا تاسو وګورئ چې هر نظام په افغانستان کې اوخته، ډېر زیان یې دولت او ولس لیدلی دی. نو ځکه یو ځل بیا موږ ولس زیان ولید. تاسو پوهیږئ چې په یوویشتمه پیړۍ کې د نجونو نه زده کړه د پوهنتون کې، ښوونځي کې، دا یوه لویه غمیزه ده د ما د افغانستان په تاریخ کې. او همدغه ډول په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون، او لویه جرګه چې د افغانستان په معاصر او یا د افغانستان په لرغوني تاریخ کې خپل د پام وړ ځای لري، له بده مرغه په دومره وخت کې نه ده جوړ شوی، اساسي قانون نه لرو، نورې ډېرې ستونزې رالغاړي دي، او مسلکي اکاډمیکه کابینه نه لرو، او دا ټول حکومت بالاخره د طالبانو په ولکه کې پروت دی. دا ټولې ستونزې ولې پیدا شوې؟ د دې ټولو ستونزو تر شا د امریکې د استعماري هیوادونو لاس و. او بله ډېره مهمه مسله چې دا د تا په تیره یو پښتنه کې ډېره یو ښه پښتنه راپورته کړه چې د امریکې برید ګټې او بدګڼې ښېګڼې بدګڼې څه شی وي. بلې بدګڼې خو یې درلودې سراسر ښېګڼو ته خو هېڅ اشاره نه کوو. خو دا یوه خبره زه تا ته د سیمې په تاریخ کې ویلی سم، کله چې د تاریاکو جګړه په چین کې پېښه شوه، چینیان په خپل تاریخ کې وایي چې موږ د تاریاکو جګړې راویښ کړو او انګریزانو غوښته چې دوی همدغسې په غفلت کې وساتي. خپله د هند تاریخ وایي چې برطانوي هند موږ ته ډېر زیانونه ورسول. د شرق الهند کمپنۍ یوه استعماري کمپنۍ وه، ولې موږ هم ډېره استفاده وکوله د امریکایانو نه، د انګریزانو نه. اوس نو چې په دغه شل کلن ولکه کې چې افغانستان د دوی په ولکه کې و، دا چې هغه وایي جوی بایدن چې موږ 355 میلیارده ډالره مرسته وکړه، دا چې چین څومره، دا چې نور هیوادونو څومره وکړه، دا چې عربي هیوادونو څومره وکړه، بېلابېلو نړۍ څومره وکړه، دا خو ته په دې پوسه چې میلیاردو ته رسېږي. ولې تاسې پوهېږي چې په دومره نړیواله جګړه کې وروسته امریکې یوازې دغو اروپایي هیوادونو ته 11 میلیارده ډالره ورکړل. په 11 میلیارده ډالرو 11 اروپایي هیوادونه ورغول سول، جوړ یې کړ چې اوس موږ تاسو ګورو چې اروپا په کوم درشل کې دی. ولې موږ د جوی بایدن، یوازې د جوی بایدن د خبرې په مثال ویلی سم چې موږ ته 355 میلیارده ډالر راغلل، ولې موږ د دې جوګه نه شو چې په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په کلتوري لحاظ، په پوځي لحاظ خپلو پښو باندې ودرېږو؟ او بیا دغسې یو برید چې اوس داسې په افغانستان باندې 3 کاله مخکې ترسره شو او د هغه مقابله یا مقاومت ونشي کولی، زه فکر کوم دا د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه درنه غمیزه ده چې موږ ونشو کولی چې تاریخ نه زده کړو وار وار باندې
مننه سنگروال صاحب. ازادي صفو کې پروګرام په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې د رادیو لالارې اوري، او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی شي. احمد شبریم د بحث موضوع مو له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو دریم کال دی. د بحث لپاره مو شاهسوار سنگروال او عبدالشکور د ادرسه بلنه ورکړې ده. د فیسبوک لالارې هم ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. ایوب مسافر لیکي د امریکایي قواو پورې لیکي چې هیڅ کومه ګټه یې نه درلوده چې په افغانستان کې وو. سید الله رسولي لیکلي دي چې حالات سم نه دي. زه د دوی د پیغامونو وړه برخه راخلم ځکه چې بیا څه ډېر ولوستل شي. جمعه حقمل لیکي اصلا افغانان له پردي سره تضاد لري. عابد تنهالی کې امریکا چهار هیواد پار هیواد یارغل کړی دی، خلک خوار او ذلیل شوي دي. ښکلا ایوبی لیکي هیڅ منفي اغیزه یې نه وه، شکر د ټولې مثبتې اغیزې یې لرلې. عبدالقیوم افغان لیکي الحمدلله هیڅ منفي اغیزه یې نه وه، ما سواله مثبتې. او یو بل د اوریدونکو د کلام فتنه دی مراد کړی، نو هغوی ته هم هیله کوم چې خپل نظر شریک کړي، ځکه چې که نظریات په دې برخه کې شریکو کېدی شي چې افغانان په راتلونکي ډېر څه ترې زده کړي. عیسا خیل لیکلي چې له امریکایانو بې وفا خلک په دنیا کې نشته. مایار لیکلي دي د څه په خاطر راغلي او اول یې عاجل د وتلو پرېکړه وکړه. د آر ټی پښتو ملي تلویزیون په نوم باندې یو چا لیکلي د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه البته دوی خپل اعلان کړی دی چې دلته تاسو لیدل شئ. رحمان الله قریشي لیکلي د هیڅ منفي اغیزه یې نه لرله. رحمان الله پښتون لیکلي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو هم مثبت او هم منفي تاثیرات لرل. دوی لیکي چې امریکایي ځواکونو وتلو سره افغانستان کې په بشپړ توګه امنیت تامین شوی دی، جنگ ختم شوی دی، خو افغانستان نوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، بیکاري ګراف لوړ شوی دی. نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. له ټولو ډیره مننه کوم. کور مو ودان. اوس په راشو د بحث دی بلې برخې ته چې دا خو مثبت او منفي اغیزې وي. سنگروال صاحب، له تاریخي پلوه به ستاسو نظر واخلم، بیا به د ازره صاحب تاسو هم راشم. افغانان له دې وتلو چې امریکایي قواوی او خارجي قواوی راغلي وي او ځینو چانو ته تاسو هم اشاره وکړله چې په میلیاردونو ډالر یې په افغانستان کې ولګول او له افغانستان سره ژمنې وکړې، افغانان له دې څه زده کولی شي؟ البته تاسو مخکې دې ته هم اشاره وکړله چې پخوا چې کله د شوروي قواوی له افغانستانه وتلي، افغانانو څه زده نه کړل، کابل په ویرانه بدل شو. اوس امریکایي قواوی وتلي دي، څه باید له تاریخي پلوه افغانان څه زده کولی شي؟ په لنډو لطفا ستاسو نظر واخلم چې بیا د دادرس صاحب نظر واخلم.
شبور صاحب د افغانستان په معاصر تاریخ کې لکه د مخه مې چې اشاره وکوله درې سترو استعمالي هیوادونو په موږ برید کړی. له بده مرغه چې هر استعمالي هیواد مات سوی موږ ته ګټه نه اخیستې. په 1949 کال د افغان انګلیس لومړۍ جګړه پیښه شوه. په 1949 کال د افغان انګلیس دومه جګړه پیښه شوه. په 1919 کال د افغان انګلیس درېمه جګړه پیښه شوه. همدغه ډول د شوروي او بیا د امریکا. ولې موږ د هرې جګړې پای او د هرې جګړې پیل دواړو ځپلي یو. من په سیاسي لحاظ باندې له بده مرغه د دغو ترخو واقعیتونو نه استفاده ونه کوله. موږ بیا هم په خپل منځي جګړو کې ښکیل شو. د انګریزانو د وتلو نه وروسته هم خپل منځي جګړې تجربه کړې او د شورویانو له وتلو وروسته هم او دا اوس هم تقریبا همغه ستونزې موږ ته رالغالي دي چې په تیرو دوه جګړو کې مو ګاللې وې. نو زه فکر کوم ډېره مهمه خبره به دا وي چې افغانان باید دې ته متوجه وي چې د تاریخ له پاڼو نه زده کړه وکړي او که چېرته د تاریخ له پاڼو زده کړه ونه کړي زه فکر کوم دغه ډول غمیزې بیا بیا راغبرګېدلی شي او د افغانستان روان کړکې چې اوس یې ګورو دا شاید بیا بیا راغبر شي. نو ښه خبره دا ده چې موږ یې له تاریخ زده کړو هغه تېر تجارب بیا یا هغه تېر منفي اغیزې بیا بیا راغبرګېنو کړو تر څو افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو سیال هیواد.
مننه سنگروال صاحب. د دوحې د تړون اصلي کس چې دا د دوحې تړون یې وکړو له طالبانو سره زلمی خلیلزاد امریکایي ډیپلومات دی. زلمی خلیلزاد په وروستیو کې په یوه مرکه کې دا وویل چې افغانان باید له تاریخ زده کړه وکړي. البته د طالبانو حکومت ځینې لارښوونې کولې وکړې په دې مرکه کې. یوه یې دا خبره وکړله چې باید د نجونو مکتب خلاص کړي او بل یې دا خبره وکړله چې باید له نورو افغانانو سره کښینی او جرګې ته لاره هواره کړي او داسې وړاندیزونه یې لرل. دا درس تاسو څه وړاندیز لري څنګه کېدای شي چې افغانان له دغو ستونزو راووځي؟
خو وګوره تر دې دمخه به یو عرض درته وکړم چې په ټوله نړۍ کې څه په فرد څه په هیواد څه په جهان کښې جلب د منفعت او دفع د ضرر اصل دی. داسې نه ده چې یو څوک بې پلانه بې پروګرامه یا د دې دپاره ځای وي چې تاوان وکړي. ټول آداب لري او آداب یې ګټې راکشوي، یعنی دوی باید ګټمن وي. نو د متحده ایالاتو راتګ هم افغانستان ته یا نور نړۍ ته په خپل ذات کې فلاني کار و او دوی په د پلان سره راغلي وه او د یو پلان سره ووتله. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې زموږ دپاره څه لازم دي. زموږ دپاره دا لازم دي تر هر څه د مخه د دولتداري ډېر لوی مکتب دی، تعلیم لري، درسونه لري. باید په دې درسو ځان آګاه کړو چې دولتداري او جنګ ډېر زیاته په غوږ سره لري. راځئ چې جنګ نو پرېښو، دولتداري شروع کړو. یوه خبره. دوهمه خبره دا ده د یو ملک دا تېر کلونه چې د انګریزانو سره مو جنګونه کړي، اتحاد شوروي دلته راغی، دا تاریخ یوازینی علت دا و چې ولې موږ بیا ورته کول شو هغه دا و چې اتفاق مو ونه کړي. ولې مو اتفاق ونه کړي؟ ځکه په دې مملکت کې ناپوهي حاکمه وه. ناپوهي ډېر بد مرض دی او دا د استعمار دپاره بهترینه دوا ده. استعمار چې غواړي یو مملکت خراب کړي نو ناپوهي پکښې کې رشد ورکوي. کله چې ناپوهي راغله تعلیم یې نه پلیسف کېږي. زما عرض دا دی چې پر تعلیم باندې څه وکړو؟ زور واچوو. هغه خبرې چې تعلیم به اختصاصي کوو د دې او یا د هغه دپاره دا د افغانستان د ولس په ګټه نه دی. دریم که اوس وایو راځئ په دې باندې بس وکړو چې داسې د خلکو پر ارادې باندې تکیه وکړو. که د خلکو پر ارادې تکیه ونه کړو نو ملي حاکمیت مو خلکو ته نه دی سپارلی. تر څو چې خلک ځانونه د ملي حاکمیت خاوندان ونه بولي دوی په مملکت کې زر نشه کوي. خو یوه مهمه خبره دا ده چې اساسي قانون چې نه وي زه د یو سړک نه تر بل سړکه پورې چې ځم نه پوهېږم چې په دا واټو کې څه وکړم. نو ګنان اساسي قانون ډېر مهم دی چې وي او بالاخره که وتوانېږو د یو سیستم ایجاد دی. نور له دغه لازم زما پیشنهاد دی چې نړۍ سره زه هېڅ دعوه نه لرم.
دادرس صاحب تاسو څو ټکو ته اشاره وکړه. اساسي قانون باندې ټینګار وکړه. تاسو ویل چې د خلکو اداره مهمه ده. تاسو ویل چې سیستم باید رامنځته شي او دولتداري عبارت مو وکاروه. که چېرته دغه کارونه ونه شي او مخکې مو وویل چې د جګړې مخالف یم، آیا دا اندېښنه نشته چې خدای مکړه افغانستان بیرته د جګړې په اور باندې وسوځي او د جګړې لور ته روان شي؟
حکومت د خلکو د فاصلې څخه ډیره استفاده کیږي. کله چې خلک د حاکمیت سره فاصله پیدا کړي، هر استعمار دلته مداخله کوي، کوشش کوي چې د دې خلا او د دې فاصلې څخه استفاده وکړي. کله چې استفاده وکړه، بیا به زما په هیواد کې اولس په وینو کې کښته پورته کیږي. حال دا چې نور خونه د ټولو جنګو، تاسو په شبیر صاحب ډېر ښه معلومه ده، د ټولو جنګو تاوان اولس ورکړی دی. دا اولسو چې در بدل سو په دا ټولو جنګو کې، نو زما عرض دا دی، بیا پیشنهاد کوم هغه سې اعمال باید ونه شي، او که کېږي باید متوقف شي چې اولس فاصله ونیسي. دغه نن چې اولس فاصله ونیوله، یا رڼا زما په مملکت کې ګل شوه، یعنی هدف مې تعلیم دی. که تعلیم په دې وطن کې ونیسي او یا قانونیت نه وي، استعمار او هغه څوک چې خپلې ګټې غواړي پر نور باندې تعمیر کړي، هغه به څوک وسي؟ هغه کولای شي چې درته لاس را وغځوي. کله چې دوی لاس را وغځوئ، بیا نو زما په هیواد کې جنګونه دي، او د دې جنګو تاب هم نه لرو، او نور مو نو بس.
مننه دادر صاحب، مننه. تا دا ستاسو تر دې خبرې پورې که چیرته ځینو ټکو ته پام ونه شي، ممکن په افغانستان کې بیرته جګړې پراخې شي او ګډوډي رامنځته شي. سنگروال صاحب، په روانه اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې سختې حملې وشوې. ځین راپورونه وایي چې په 12 ښارونو کې د بلوچو یاغیانو حملې وکړې، او هغوی ادعا کوي چې تر 100 ډېر کسان یې وژلي دي، او ځینې کسان وایي چې کم کسان وژل شوي. خو په هر حالت د پاکستان د دولت لپاره یوه ډېره بده خونړۍ ورځ وه چې په بلوچستان کې حملې وکړې. د دې حملو په ارتباط په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په یو مرکه کې وویل چې هغه وخت چې ولس په یوه ایالت کې یا ولس په یوه سیمه کې یو څه ناڅه ناراضه شي، ځینې غوښتنې لري، لکه په افغانستان کې چې خلک د نجونو د مکتبونو غوښتنه کوي، او هغه دوی ته ور ونه رسي، نو بهرنیو ته هم زمینه برابره شي. د ده په وینا داسې کوم کسان چې تور پورې کوي چې د هند را استخباراتي اداره په دې کې لاس لري او یا نور لاس لري، نو دی وایي چې هغوی ته موږ په خپله زمینه برابره کړې ده. څرنګه په افغانستان کې که د ولس ځینې غوښتنې ونه منل شي، ستونزې به زیاتې نه شي؟ سنگروال صاحب،
بالکل سمه خبره دې وکوله. که چېرته موږ بیا هم د تېرې خبرې ته راګرځم، که تاریخ نه زده کړه ونه کړو، دا ستونزې بیا راغبرګېدلی شي. او څومره چې تا د بلوچو د ملي ازادي بخونکي غورځنګ خبره وکړه، او یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ خبره، هغو رښتیا د همدغسې ستونزو او د همدغسې غمیزو سره لاس و ګرېوان دي. تاسې پوهېږئ چې په لسګونو زره بلوچ او په لسګونو زره پښتانه، خصوصا په وزیرستان کې، نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم دی. او دغه دواړه غورځنګونه همدا خبره کوي چې یا موږ ته مړی راکړه، یا موږ ته ژوندی راکړه، او یا موږ ته ګیره راوخیه. ولې هغه بدمرغي چې په دغه ولس په دغه قوم روانه دی، هغه دی چې د پاکستان یا د پنجاب په وړاندې پاڅون ته لار هواره کړې. که چېرته په افغانستان کې هم د ولس ملاتړ خپل نشي او ولس شا پسې روان نشي، او هر وخت چې دغه ولس ته چا وعده ورکړې، دغه ولس بیچاره د هغه ملا تړلې. خو کله چې بیا همغه حکومت یا همغه نظام یا همغه دولت دا ولس ځپلی، ولس بیرته دې ته اړ سوی دی چې یو موټی سوی او د همغه نظام په وړاندې پاڅون کړی. د ما غږ په طالبانو باندې دا دی چې دوی باید د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ولس غوښتنې ډېرې مشخصې دي، او د ولس غوښتنې ډېرې مهمې دي، او د ولس غوښتنې د نړۍ غوښتنې دي. هغه ځکه غوښتنې دي چې ته ولې د نجونو ښوونځی تړې، او ته ولې اساسي قانون نه لرې، ته ولې لویه جرګه نه جوړی، ته ولې هغه سپیشلی دودونه چې په افغانستان کې موجود دي ولې ته د هغو درناوی نه کوې. نو دا ټول هغه څه دي چې د یوه خواخوږي افغان په صفت باندې زه هغو ته وایم چې په دغه مسایلو کې جدي پاملرنه وکوئ. تاسې نه د مخه نور ډېر ستر حکومتونه وو، ستر شوروي، د هغه حکومت چې د دوی په ټانکو واک ته رسېدلی وو، هغو فکر نه کوو چې دوی به داسې راوپرځېږي. هغو دې د شوروي پر شا یا د شوروي پر شتون دغومره مغروره وو چې د دنیا هیڅ طاقت یې نشي په ګونډو کوی. ولې تاسې ولیدل چې دغه ولس په ټانکو ورختل او د ټانکو پر ضد باندې صوباړي کوتک راخیستي وو وارولې. یو وخت مکه خدای چې دغه ډول یو بل ناورین ته دا ولس مخه کړي، نو ښه دا ده چې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ولس، د هغو ملاتړ خپل شي. او هغه څه چې افغان افغانستان کې بے وزبی ده، په افغانستان کې بیکاری ده، د کار قوا ځوانان له واد تختی، دا ټول هغه ناورین او غمیزی دي چې د افغان ولس سره لاس او گریوان ده. خدا ده چې طالب او طالب چارواکی دي ته جدی او پاملرن رو که یا پا دیه برسکت
مانانه مانانه سنگروال سب یوش میرا وریدون که ده تلیفون او ورساپ للایر را سر وصل شویدی ده یو سوتانو نظر با لنور سر شریکو میروانیم که یا زاری پتپو که پروگرام ده تاسو را سر است میروانی خبری وکی
دابل من ما چوان چیز ما داقه وریدون که چوان دادر صاحب چې مرکایانو زغبنجانو تسلیم کړی دی مستو ترقی ډېر کورونه بنجان ګرځي لاکره ډېر هغه وخت ما په یاد او یو دنیا اخلری شبار صاحب دا یو وخت نه منسوم کوم یو اكيد یا اخلری یو سیاسي اخلری سیاسي خو مرکایان را ولاړ او دا هغه مرکایان ترکه شبار صاحب دا د څه نه راغلی چې بردی په پینټاګان امره او سفیر روان تا افغانستان ته دا څنګه د ښار د مخه د نجیب پښتو کې زما په یاد نه مان نه اخم اکثره مړي دي اکثره ژوند دي د مشره اکثره په کابل کې پاتې دي اکثره وته دي دا هغه پاتې پښتو کې روز دي او په پښور کې زه بخښل ورغلم سره سلم په کورونو کار ډالر ورکول دي داخله ترمیشل دا حمله تکول دا 15 سرویس کال نه مخه دا پلان امریکایانو دروري بیا شنګر راي وره چې مجاجنه چور کړو هغه وړل شي دي په مر حمله باندې چې ما په یاد چې بار تاسو تجربه لرم د ډیر وخت انو دې شولاړ دا د شحال نه د کلي چې بار تاسو د دې مصرفونه وس مړ وس دي چې زه ترغلو دي بیا نکل دي خلک روز دي او وته روز دي پات دي چې بار تاسو دا په اسانه نه د کلي زړه مرمنو تاسو په تنه کوم چې دی ولې ولاړ څنګه ولاړ زه خوامه چې دا د افغانستان ولست سره د مظلوم ولست سره دی چې ما د کونډه ده د بنجان سره په ګونته نامو تخ ظلمونه وځو د قرانونو په سرونه ولې و د شپې و د خلکو شراب کوجه دا شپې پر کورو پر وطنو دا خلک د دې دا د اعلی اعظم پر ال برام امریکایانو د شپې
پر کورونه
او دا غواره چې با ته یو خبر په لاندې کوم چې با ته او دا خلک د دغه ګره باسي مقاومت سي ازادي د پلان څخه د جنگ غشاله په افغانستان کې ختم دي جنگه کې دا غواړي یقین غواړي قرباني غواړي په نسو جنگ نه کې په فرانسې او په لندن کې ناس دي جنگ کې ان شاء الله خو
سلام علیکم
سلام
علیکم بل اوریدونکو ته مخه کوو اصلي په سپوک پروگرام د تاسو سره سره است مهرباني
السلام علیکم شهبار صاحب سپونه وایم تاسو سلام محترم میلوانو ته سلام علیکم کوته ټول ته سلامونه وایم یو سلام احمد اشرف اقدو سلام وکنج محمد صاحب حقیقت خبري وکړي شي خبري وکړي وروره زبدا د سوم بیا د نیمه مبارکي د افغانستان ټول مظلوم ملت وایم زه کفه جل ورځ د افغانان د ډیر غټ مشکلات خلاص شو شبای صبر وره دا غټ چې او دوه وخت ته د خلکو په کورو باندې بمان غوځو د خلکو دروازې به د شپې په چافو کې په بمان اوره ځو دي حتی خلک د پښتو دا ویل په ګرانو کوم ته نامو ته د خلکو ولا نو سل نو نه خالي الله پاک راضي شي الحمدلله د دې مشکل څخه موږ خلاص وو بیا دې یو خارجي افغانستان تعالی نه راولي زما پښته د ملونو څخه دا د شپې په افغانستان په وسنی حکومت کې د خصوصا د دراسه ډیر مننه کوم لکه محمد صاحب چې وویل د پنجانو کې ډیر څه مزاوري دي دغه وخت سه موږ تشکر کوو زما پښته نه دي دا چې آیا د دراسه دغه امریکایانو د دنیا واکېن په مشکې دغه مشکلات چې موږ تر اوسه نه پیژنې او که دنیا زموږ سره د دغه جګړې او کډافي او دغه ناکامۍ او کډافي پر مثال اوس په کډه بشر د حقوقو خبره شي شبر صاحب نه خو د بشر حقوق په اسرائیل کې در هر چا جر اسرائیل په ایمه د فچ سروي ارزره کاسه شل دي ما شما په نیام په شهادت ورسو خو دې په ملګری ملتو کې چې کوم لري په امریکا کې
نه دي او بخښه هغه خو هغه اسرائیل هم هغه اسرائیل هم او بخښه هغه کوم عربان چې وښني هغه په رسمت اسرائیل نه پیژني او خبره افغانستان شو افغانستان خودی محدود هیوادونو عسکر وو یعنی فرد دا پاکستان ولی افغانستان پر رسمیت نپیشنی دا ازبکستان ولی نپیشنی دا ایران ولی نپیشنی دا چین ولی نپیشنی دا ترکمنستان ولی نپیشنی دا روسیه ولی نپیشنی دا سعودی عربستان قطر خبر داره سی ترهاغوی پوری سی خپل مشکل و نمانو ترهاغوی پوری سی خپل مشکل و نمانو او فکر رو که چه نور را سر دشمنی کهی یو با مدوانه سی مانانه چې خبرونه کې
مبارک راځي خبر پر ځای د وروره یو وخت په وخت راکړې یو خبرې
مهرباني
ګوره د پاکستانیانو د ترکمنانو د عربان دا خو ګرد پیژنې چې د امریکا ته چې
اوسه نه نه ټول دنیا به دغه سنې حساب ګوره ټول دنیا به دغه سنې یو ملک خو به په دې ټول دنیا کې خو به یو وطن یي یا تنا موش شوی دا ټول دنیا بدره دلته خو بیا فکر پکار ده
ګور دا د چین مسکه ملان د چین رئیس جمهور نو سفیر ته دا
نه نه رسمي نه دی ویلي هغه خو ویلي دی خو رسمي پر رسمي اعلان نه دا کړی چې د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژني علت یې دا ده چې موږ مشکلات لرو دغه اوس په دغه بحث کې زه له تاسو سره یم زه دا خبره کوم چې د نجونو مکتب د خلاصي سنگروال صاحب دا خبره کوي دادر صاحب دا خبره کوي او هغه کسان چې په افغانستان کې دی او نجونې د مکتبونو دی هغوی دا خبره کوي تعلیم یافته خلک دا خبره کوي ځکه دوی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان راتلونکي تپ په تیاره کیږي که دا کار ونیسي لیکن په نوره دنیا کې هم دغسې ده په نوره دنیا کې اوس ګوره په دې نوره دنیا کې واک زه تاسو ته خبره وکړم وبخښئ خبرې مجدې شوې په دې نوره دنیا کې داسې فکر وکړه جرمني ده په جرمنی کې د جرمنی رژیم صدراعظم واکمنی ناممکن ده چې د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني سنجونی مکتب ته ولاړې نسی که دغه نن اعلان وکړي سبا د له واک لري کیږي ځکه چې په دې وطنونو کې خونجونی و ښځې ډېر قدرت او واک لري مننه چې په خبرونه کې ما برخه را سره واخسته بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپورت پروګرام ده مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست
السلام علیکم شبر خسته
نه جوړ وعلیکم السلام خیر یوسف مهرباني
او سلام د هلند کجکی څخه نو د ټولو ته دا د ناګس د جرشي مبارکي وایم چې امریکایان ورته طالبان کدا رقم مست کلل یا وزم افغانستان د جګړې و ډګر ته ور شته سی ول چې دې پر ولت نه نه ډیر لوزه را وسته دا ولج ولس کوزه فاطمی او فاتخه د کډو په مخ چوته لري مې او فاتخه سره کې یو خو فاتو به یې یا بدایش یا جلب کیا بے برغر بھی ہوا جلب کیا بے اب صحیح ہوا جلب کی بیتا با جلیتا با پر لگا طالبان با نرازی بیتا با جلیتا جنگ شروعی با طالبان دا سوی ونے کی
مننه ساسو نظر ډیر دقیق نظر دی باید هر وخت اندیشنی وی یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهربانی وکړئ یا سریب سپوک پروگرام مهربانی وکړئ تاسو را سره یاست
شبخیر سلام
وعلیکم السلام وعلیکم مهرباني تصور
مننه خوشاله اوسئ گئی محمد ربی احمدی مغلانه مزان والا مختار مهمانو ته سلام
وعلیکم
مننه البته ما به دوی په غونډه پاک لبانی موږ تاسو ته توافق یا کوم هو سودا هډر د افغانستان په ګټو شبر صاحب یعنی جنگ ډیر ګرم شوی افغانستان د جنگ ډیر تر بعد یعنی څنګه د جنگ وکړي تقریبا کېدل چې د امریکایانو مخامخه وځي نو دا وطن د ډیر پاتېږي کوم په بخښنه راځي په پانا خپل ځان ډیر کله کړي وي تقریبا د نورو مختنه کلام ته نه شي یعنی د اخر کې وګوره چې اشرف غنی صاحب او عبدالله صاحب نه لاله یعنی کوم مقر چې امریکا جوه هو د جو بایدن ورته اوسه دي سره خبره کوي هغه وخت کې مونږ کېدل په افغانستان کې څنو پاتې او خوشبختی دغه چې کوم امریکایانو د خپل عقل منطق نه کار واښته دی و د شبر سبغه جام اتوس دغه څو دي چې ولګي یا پخ پغان خلک چې دي خارج کې دي افغانستان کې دغه یو لاسر یو کې دغه شخصي وګدونه تیر شي شبر سب یو د شو انتباق راول خپل مسر شر چې دغه مكتبو مسر ما شي ځو افغانستان پر رسمیت پیژنل شي
دا څه لکه څنګه چې مخکې ما بل ور سره خبرې کولې یو څه به چارواکی کی څه به ولس کی څه به نور افغانان کی ټول افغانان یو ممکن د نظر اختلاف وي لیکن د نظر اختلافات دغه د سنگروال سبله لندن را سره ده د نظر اختلاف ته دی سبب شوی دی چې لندن آباد شي ځکه دوه د نظر اختلافات سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې نتیجه راوځي مننه چې خبرونه کې مبرخ را سره واسته دی له خطر چې دا بحث راغون کو بیرته پلانډو باندې مثبت او منفی اړخونو ته وګورو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي دي لومړی که سنگروال صاحب تاسو نظر واخلم دا مثبت او منفی اړخونو په ارتباط له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل لیکن ځینې ډېر مهم شان ځینې ډېرې مهمې پروژې په افغانستان کې نیمګړي پاتې شوې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو وروستۍ پریکړې په بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو ژمنې وشوې څنګه کېدای شي چې افغانان دغو پیسو ته لاسرسی پیدا کی او د شمنې چې افغانانو سره شي ودی د بیرته تر سره شي او د پروژې فعال شي
بلې رښتیا هم همداسې د تاسو معلوم ده چې نړیوال بانک ژمنه کړې و چې هغه پروژې چې په افغانستان کې د یو محل لپاره یا د لن محل لپاره چې کومې پروژې په اقتصادي لحاظ باندې موجود دي د یو سره مرسته کوله کڅام په دې ورستیو کې دغه سي یو اعلان نو سو چې دغه نړیوال بانک به هغه پروژې چې نیمګړي پاتې دي هغه به بشپړی او کچیر ته رښتیا دا بشپړی نشي زه فکر کوم هغه نیمه کار چې هم سوی هغه نیمه کار هم لمنځه ځي نو ښه خبره دا ده چې موږ باید داسې شرایط برابر کړو یا حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې د نړیوالو باور خپل کړي او دغه د ملګرو ملتونو باور خپل کړي نو بیا کولای شي چې دې سره مرسته وشي او بل باید اسلامي امارات یا طالبان باید په دې پوه شي چې یوازې امریکایان نه دي چې دې ادا کوي چې له موږ سره ستونزه لري بلکې ګاونډیان هم له دې سره ستونزه لري تاسې وګورئ پاکستان د افغانستان په چارو کې د نیمه پیړۍ لاسوهنه کوي او دا اوس هم د هغه صدراعظم پرون په یو راډیوي تلویزیوني وینا کې وویلې چې د چی ټی پی چې په افغانستان کې تمویلېږي او په پاکستان باندې بریدونه کوي همدغه ډول نور ګاونډي هیوادونه هلته تاجکستان افغانستان ته ښه نیت نه لري ښه خبره دا ده چې دې ته حکومت توجه وکړي پوسی چې موږ باید له یوې خوا ګاونډیو او له بلې خوا نړیوالو ته او همدغه ډول د افغانستان خلکو ته په بیلابیلو نظرونه وګورو تر څو چې بیا افغانستان له کومې ستونزې سره مخامخ نشي نو زه فکر کوم چې په کار دی چې له ډېر دقیق عقل نه کار واخیستل شي او دغه کوم تصمیمونه چې نیول کېږي هغه باید په دغه باندې وي چې موږ څنګه کولای شو چې افغانستان آباده کړو بله خبره چې ډېره زه فکر کوم مهم هغه دا دی چې موږ یو شمېر اکاډمیک کسان یو شمېر مسلکي کسان که هغه په هیواد کې دننه دي او یا د هیواد نه بهر دي او هغو سره چې عادي د تماس یا د ارتباط په اړه چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی و دغه سي شخصیتونه راولي دغه سي شخصیتونو ته بلنه ورکي اول ته دغه ځینې اکاډمیک مسلکي پوسټونه چې په هیواد کې موجود دي نه هغه دوی ته وسپاري زه فکر کوم دا یو بل د پرمختګ یو خل عمل ګرځېدلی شي نو دا ټول هغه څه دي چې باید د اسلامي امارات په سیاسي اقتصادي او کلتوري لحاظ ټول اړخونو ته وګوري او داسې ګام پورته کړي چې بیا په افغانستان کې د یوې بلې غمیزې انتظار ونکړو
مننه سنگروال صاحب دا درسته تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي مثلا د ډیر کله ازادي راډیو ته راپورونه او د خلکو پیغامونه په دې باره کې سي لوژه ده قحطی ده کار نشته لیکن کومې پروژې چې په د امریکایي قوا او د نړیوالو قوا په وخت کې په افغانستان کې شروع شي وي که چېرته هغه پروژې شروع شي او یا هغه کومې مرستې چې نړیوالو یې ژمنه کړې وه هغه له افغانستان سره وشي ممکن دغه مشکل هم حل شي ځکه خصوصا چې د چې په سنگرونو کې جګړې نه وي نو زمينه شاید ډیره دته مساعده شته چې له خارجي مرستو ډیره استفاده وشي دا درسته
بلې بلې اورم شبیر صاحب تاسو خبره باندې نن منتخبه ده ولې دغه شی تم دغه وایي زم دغه وایم لومړی دا دی چې افغانان نو د د د د د د د د جنگ قامو اړیک دغه نشي په استلا سره د دوی د پاره ولسوځي او لمیان زولار نشي په استلا بوتي نشي نو موږ د کول جان سره ما پښنا دادي چې را خپل تونه ایلا ته امیا منشور پر ګور او والے پیدا کو هغه خو په مدل دی موږ افاض په ملګر ملت په تاسې په نمایندال ته ولرو چې هم کو تاسو پاتوار دې کاوا هغه وخت عبدل سراغه و بل وخت اوس بل وخت دی اوس زین چې نو غوړم چې بیا موږ خلک په استوا په جنگ کې اوس ورځي یا ملي حاکمیت ارضی تمامیت او ملي استقلال ته متوان ورسیږي غیر له دې خدای دې هر څوک چې راځي ورسره دې قرار دا دونه وسی ډیر څه خبره ما کومه کنه دې ورځي ته کومه څه دې استفاده وسی دی توفاق چې هر څوک راځي افغانستان ته دی راځي ایران متخصصین سره په آباد دی چې توفاق وکړي دا په اچا په وخت کې دا پروسه و
بله مننه دا زراسته د سنگروال صاحب د دل خاطر شه د عباس نور سر راغون کو وخت بدل شوی دی دا خبره د درس صاحب وکړه واقعا زمان بدلی شي وخت بدلی شي خو لکه فکر نه کوي چې د په افغانستان کې یو لویه تیروتنه تل هم دا وی چې د وخت د بدلیدو مسلې ته ټوک توجه نه کوي او چې توجه ونه کی ممکن ناورینونه رامنځته شي او مشکلات زیات شي
بلې وګورئ، تاسو یو پیړۍ د مخه چې امان الله خان کم پرمختګونه په سیاسي لحاظ په خونیز لحاظ رامنځته کړي وو، غوښته یې چې هغه عملي کړي او د هغو پخلی وکړي. له بده مرغه چې یو شمېر داسې کسان د هغه په وړاندې راپورته سو چې یو پیړۍ وروسته دا د هغه وخت چې هغه ښوونځي پرانیستل او یو شمېر کسانو د هغو ښوونځیو په مخالفت کې ودرېدل او د څلور سوه په شاوخوا کې کسانو په ده باندې د کفر فتوا صادره کړه، چې په هغه کې زه یو نور المشایف د ساري په توګه یادولی شم. نو یو پیړۍ وروسته که اوس هم موږ هغه تیر ترخې پایلې بیا بیا راشروع کوو، زه فکر کوم خدای مکه چې بیا موږ یو بلې ستونزې سره مخامخ شو. نو یوه لویه خبره خو همدا ده، د بله مهمه خبره چې تاسو په تیر بحث کې په تیر پختره کې ورته اشاره وکړه، هغه اقتصادي پروژې دي، هغه انکشافي پروژې دي. که چېرته موږ د نړیوالو مرستې خپلې نه کړو، موږ د خیریه مؤسسو او مرستندویو ټولنو مرستې ترلاسه نه کړو، موږ دغومره انکشافي بودیجه نه لرو چې هغه پروژې چې د امریکایانو یا د ناټو غړو هیوادونو په شتون کې موجودې وي هغه دې بیا ورغو. هغه نه یوازې رغولی نه شو، بلکې هغه څم چې کړي دي هغه شاید بیرته له منځه لاړ شي. نو زه وایم د دې دپاره چې باید په ډیپلوماتیکه برخه کې چې کوم پرمختګونو ته غواړو لاسرسی پیدا کړو، همدغه ډول د نړیوالو سره هم باید یو څه له نرمښت کار واخلو. هغه څه چې نړیوال غواړي د یو تفاهم له مخې باید د هغو سره هغه څه ومنو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. د اسلام د افغانستان دپاره ملي ګټې باید د موږ لومړیتوب وي، ولې دې نه پرته کوم څه چې د افغانستان دپاره ګټه لري، که هغه اقتصادي پروژې دي، که هغه نورې پرمختللې پروژې دي، که هغه د تعلیم په برخه کې دي، که هغه په بېلابېلو برخو کې دي. فرضاً یونیسف یونسکو موږ سره په تعلیمي برخه کې کلونه کلونه مرسته کړې، موږ باید د هغو مرستې د تعلیم او تربیه په برخه کې راجلب کړو. یا لکه د مخه مې چې د نړیوال بانک یادونه وکوله، دا ټول هغه بهرنۍ مرستې دي چې موږ پرته د هغو مرستو نه د دې
فکر نه کوي چې کله دا کله داسې یو کارونه کېږي چې دا مرستې په لغته ووهل شي. مثلا لکه په دې وروستیو کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینې فرمانونه صادر شول، مثلا د ښځو د مور ورځ مه لمانځئ. وت مور ورځ مه لمانځئ ولې؟ ځکه چې دا بهرنیان دا کار کوي. نو که د مور ورځ نه لمانځو نو دغه جشن چې نیسو دا خو هم د بهرنیانو کار دی، دغه د امریکایي قواو د وتلو ورځ چې لمانځو دا خو هم د بهرنیانو کار دی، دوی هم دغسې په غونډو کې راټولیږي. یعنی ما مطلب دا نه دی چې د انتقاد په شکل باندې یوه خبره یاده کړم، مطلب مې دا دی چې ډېر واړه کارونه داسې کوسې په نړۍ کې نور راوپارو په ځای د دې چې یو تفاهم ته سره ورسو. څنګه سنگروال صاحب؟
بالکل ډېر سمه خبره ته دې اشاره وکړه. تاسو په دې پوسی چې د اسلام سپېڅلی دین د ټولو مسلمانانو سپېڅلی دین ده، او زه فکر کوم چې هر افغان چې مسلمان وي او د اسلام د سپېڅلي دین خلاف عمل وکړي، زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو لپاره، د نړۍ د مسلمانانو لپاره د منلو وړ نه دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې هغه څه سرته کړو چې هغه کې د افغانستان ملي ګټو ته زیان نه رسیږي. تاسو یو ډېر ښه مثال وړاندې کړ، فرضاً په دغه مثال باندې تاسو پوهېږي کلونه کلونه د افغانستان د خلکو د ښځو حجاب څرګند و، یعنی تل پنځه متره ټیکری هرې ښځې په سر کړی دی، او بالاخره له خپل عزت له خپل پت نه تل ساتنه کړې ده. نو په هغه باندې چې په سیمه کې یا په نړۍ کې یا هیواد کې دننه کوم غبرګونونه چې رامنځته کېږي، په دغه تړاو باندې زه باید په زغرده ووایم چې باید دې ته توجه وکړو. زه تاسو ته بله ډېره مهمه خبره وکوم. هغه خبره ده چې شبر صاحب، تاسو پوهېږئ د نجونو د تړلو نه وروسته ډېرو پانګوالو خپلې پانګې ترکیې ته، دوبۍ ته او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدوله، او هغه دې دپاره چې خپلې کورنۍ هلته بوزي او له یوې خوا همالته د کاروبار کار شروع کړي او دغه پانګه باندې همغه خپله کورنۍ هلته بسیا وساتي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته تللې یا پوهنځیو ته تللې
بالکل منه سنگروال صاحب، دمدا ساسو د خبرې په تایید د افغانستان څو سوداګر او ډیر لوی پانګوال زه پیژنم چې ځینو یې ازبکستان ته کډې کړې دي. یو ورځ مې یو سره خبره کوله چې څرنګه وایي ځکه زما لور له مکتب نه پاتې شو او زه په ازبکستان کې ژوند کوم. د خپرونې وروستیو څو ثانیو وخت لرو، دا در صاحب که په لنډو ستاسو نظر واخلم څه باید وشي په یوه جمله کې؟
بله، زما نظر دا دی چې هغه داخلي خبرې مو وکړې. زه بیا هم د اسلامي امارت څخه ډېر قوي تقاضا لرم، هغه دا چې راځئ چې د رسمیت پېژندلو دپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړو. کله چې
مننه د حضرت صاحب، همدا یوه جمله بس، وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو ډېره مننه کوم، له سنگروال صاحب څخه ولاړېدونکو چې په دې خپرونه کې برخه واخیسته. زحمت چې بر اجازه اخلم.